شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله پیل سوه. السلام علیکم. نن جمعه ده، د کب یهود وویشتمه د مارچ 13مه. د خبري مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلی دي د سې شنبه په ورځ به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل سي. انټونیو ګوترش نن په یو ټویټ کې ویلي په کار ده د طالبانو دغه پلان تصویب او عملي سي. ګوترش لیکلي د نجونو او هلکانو پر مخ باید ټول ښوونځي پرانستل سي چې تعلیم وکړي او خپله وړتیا څرګنده کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د پنجشنبه په ورځ رویټرز خبري اجانس ته ویلي و چې ښوونځي به د ټولو انجنو او هلکانو پر مخ پرانستل سي او انجنو ته به له هلکانو جلا د شیزنه ښوونکو لخوا درس ورکول کیږي. طالبانو نن جمعه د امنیت شورا د هغه پریکړلیک هرکلی وکړ چې له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما ماموریت یې د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي موږ د یوناما د ماموریت تمدید کیدل یو مثبت ګام بولو او له دوی هیله کوو چې په افغانستان کې د بشري بحران او نورو ستونزو د حل لپاره خپل کارونه په اغیزناک ډول ترسره کړي. د دې تر څنګ د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر یان مکاري هم د امنیت شورا لخوا د یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. هغه نن په ټویټر کې لیکلي امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار د دوام اهمیت ته په پام پرون یو مهم ګام واخیست. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو غړی وای د روان میلادي کال لپاره په افغانستان کې نږدې 14000 نوي زیږیدلي ماشومان مړه شوي دي. په دغه سازمان کې د ارتباطاتو مدیر بیرګیت شوارتز نن په یو ټویټ کې ویلي دغه ماشومان د خوارز واکۍ او په لوږې پورې د تړلو روغتیایي ستونزو له کبله مړه شوي. د هغې په وینا دغه هیواد اړتیا لري چې مرکزي بانک فعال وي او رواني مرستې کافي نه دي. د جرمنی صدر اعظم اولف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتنه کړې چې پر اوکراین د مسکو د حملې د درېدو امر وکړي چې ډیپلوماتیک حل لارې او د هغه په وینا د بشري بحران د مخنیوي زمینه برابره سي. د شولز دفتر نن په ویلامیا کې وویل دواړو مشرانو نن د یو ساعت لپاره په اوکراین کې د روانې جګړې او د هغې د ختمېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. لبلی خوا کرملین په جلا اعلامیه کې ویلي چې روسیا تیار ده چې د حل لارې د موندلو لپاره د اوسلي لارو چارو لمخې خپل هڅو ته دوام ورکړي. او سپینه مانی وی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره پر ټلیفون خبري وکړي. دوه مشران داسې محل خبري کوي چې متحده ایالاتونو پر چین فشار راوستلی څو پر اوکراین د روسیې د یرغل د ملاتړ لپاره له مسکو سره مرسته ونه کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونه کې اوري چې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وایي په ونسن کې اوس مهال شپږ نوي سلنه کورنۍ محدود خواړه مومي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې له طالبانو غوښتنه وکړه چې په ونسن کې د خبريالانو او رسنیو کارکونکو د نیولو پروسه ودروي. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین وضعیت کتنه کوو چې روسي ځواکونو د اوکراین پر بل ښار حمله کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه مو د ازادي رادیو په ماښامنۍ خبري مجله کې واوریدل. ورزو د خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د غزیدو هرکلی کوي او وایي چې دغه سازمان فعالیت به په افغانستان کې ګټور تمام سي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ او لامل یې په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو په وړاندې رواني نابرابرۍ، بد اقتصادي وضعیت او نورې ستونزې بللې دي. جزئیات په دې راپور کې.
کته هم تر اوسه د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد پر رسمي نه دی پیژندل، خو ملګرو ملتونو په خپل عمومي ناسته کې په افغانستان کې د یوناما ماموریت یو کال لپاره نور هم وغځوه. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو لدی پریکړه هرکلی کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما ز تمدید کار یوناما استقبال میکنم.
موږ د یوناما لدی کار هرکلی کوو او خدای چې دوی خپل کار د افغانستان کې دوام ورکړي. د دوی فعالیتونه تر یو حد غټور دي. د دوی کارونه پر روغتیا او بشري برخو کې غټور دي او موږ غواړو چې دوی په دې برخه کې همکاري وکړي.
صحت مهم است او ما خوان همکاری آنها هست.
د ملګرو ملتونو دغه پریکړه لیک د 14 مثبت رایو او یوې ممتنی رایو چې د روسیې و د پنځشنبه پورې تصویب شو. په دې پریکړه لیک په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت په جوړېدو چې د میرمنو ونډه هم پکې وي د میرمنو ماشومانو ته د درناوي وشي ټینګار شوی. د دې پریکړه لیک په یو بله برخه کې د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون په تړاو د یوې حل لارې غوښتنه هم شوې ده تر څو خلک له دې پیسو برخمن شي. په نجونو او میرمنو د تعلیم او کار په برخه کې محدودیتونه او د دوی نه لاسرسی عدالت برخې ته هغه اندېښنې دي چې په دې پریکړه لیک کې ورته اشاره شوې ده. د دې پریکړه لیک په یو بله برخه کې له تروریزم سره په جدي مبارزې ټینګار شوی او له طالبانو غوښتل شوی تر څو په هغو ژمنو عمل وکړي چې نړیوالو لدوی د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې غوښتي دي. خو له دې وړاندې بیا طالبانو خپل حکومت ټول ګډون ښودلی او دا یې په زلونو ویلي چې دوی به نجونو او میرمنو ته د کار او تعلیم زمینه د اسلامي اصولو په رڼا کې برابروي. له دې سره هممهاله د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تازه اعلان کړی چې د نوي کال له پیل سره به ټولې نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه ولري. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو ټویټ کې له دې ګامه هرکلی کړی.
وردل کې څه هم افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما کاري موده د یو بل کال لپاره وغځول سو. خو په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او د امریکا په دوو نورو ښارونو کې د افغانستان دوی قونسلګری له مذاکرو سره سره وتړل سو. د سفارت په خوانی مرستیال ویلي چې اوس افغانان اړ دي د خپلو اسنادو لپاره یا هم کاناډا یا هم اروپایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته ورسي. د بده سل کې چې طالبانو په ترکمنستان کې د افغانستان د سفارت لپاره خپل سرپرست معرفي کړي.
په امریکا کې د افغانستان د سفارت او قونسلګریو د دروازو له تړل کېدو وروسته په دغه سفارت کې د تر جمهوریت نظام د سفیر پخوانی مرستیال عبدالهادي نجربي وایي چې د افغانستان د ډیپلوماټیک ځایونه به د اوږدې مودې لپاره په امریکا کې تړلې پاتې شي. ښاغلی نجربي ازادي رادیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې ویلي دي هڅه کوي د افغانانو د قونسلیو اړوند چارې به په کاناډا یا هم اروپایي هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې ترسره کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل نور په افغانستان کې کوم حکومت نشته چې افغان ډیپلوماټان ترې استازیتوب وکړي. طالبانو له موږ سره اړیکې وکړي خو زموږ ځواب رد و.
په امریکا کې د افغانستان سفارت د تړل کېدو او په هغه هیواد کې د افغان ډیپلوماټانو د ډیپلوماټیکو ویزو موضوع یو میاشت مخکې مطرح شو. یو میاشت وړاندې په واشنگټن کې د افغانستان سفارت د یو چارواکي لخوا ازادي رادیو ته د لیګل سویو اسناد له مخې د افغانستان سفارت د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته پیو لیک کې د افغانستان سفارت د پیسو او بانکي چارو او همدارنګه د سفارت د قونسلي چارو د مخ پیولو لپاره وړاندیزونه سوي وو. هغه څه چې د نجربي په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت توافق ونه کړ او په پایله کې د شتمنۍ د سرپرستی چارې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې د په دې اړه کوم څه نه دی خبر کړی. په خو طالبانو په لومړي ځل د افغانستان په یو سفارت کې د خپل استازي د ټاکلو رسمي اعلان وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر کې لیکلي چې په ترکمنستان کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو استازي معرفي کړای او لیکلي دي ښاغلی محمد فاضل صابر پرون د ترکمنستان په اشغال بات کې د افغانستان په سفارت کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خپل همکارانو ته ورو پیژندل سي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته یو غږیز پیغام کې وویل
اسلامي امارات بهرنیو چارو وزیر په ټولو هیوادونو کې د سفارتونو سره اړیکه لري. په اکثرو هیوادونو کې د سفارتونو کارکونکو خپل کار ته دوام ورکوي. ټول قونسلي کارونه په مخ وړي. البته ځینو سفارتونو کې د ستونزې شته چې
که هم تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو طالبان خوشبینه دي چې د دوی حکومت دغه ګام ته نږدې سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د هاوان دیوی پخوانی ناچاو دی مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې څلور ماشومان وژل شوي دي. په کندهار کې د طالبانو حکومت امنیه قومندانۍ په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دغه پیښه نن تر غرمې مخکې سوي ده. بیان زیاتوي چې پیښه هغه وخت وشوه چې ماشومانو د هاوان په ناچاو د مرمۍ لوبې کولې چې چاودنه وشوه. بلخو د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 6.5% کورونا یو ته کافی خواړه نه رسیږي. دغه ادارې په خپل یوه تازه راپور کې اندېښنه څرګنده کړې چې د بېوزلۍ د کړکېچ له کبله ګڼ ماشومان له خوړ ځواکۍ سره مخامخ شوي دي. د ادارې ویلي چې نړیوال باید افغانستان د اوکراین د جګړې په ترڅ کې هیر نه کړي او ژر تر ژره د بشري مرستې ورته برابرې کړي. نور حال په دې راپور کې.
د روسکان اوسیدونکو ماجبین د هغو میرمنو له ډلې ده چې په دې وروستیو کې د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت خراب دی. دا د خپلې بېوزلۍ د سخت ژوند کیسه کوي او وایي لومړنۍ خوراکي موادو ته اړتیا لري. پینځه دیرش کلنه مریم د کندهار ولایت اوسیدونکې ده چې په خوارځواکۍ اخته د خپل یو کلن ماشوم کیسه کوي. مریم د وو ماشومانو مور ده. وایي د بېوزلۍ له امله یې د یو ماشوم خوارځواکه سوی او اوس یې د روغتون د خوارځواکۍ د درملنې په یوه څانګه کې بستري کړی دی. دا خزی داسې مهال د بد اقتصادي وضعیت خبرې کوي چې تازه د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې دا مهال شاوخوا 6.9% کورنۍ کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او یا داسې خواړه خوري چې نه یې غواړي. دغه ادارې په دې راپور کې دا هم ویلي چې د دوی د سروې له مخې د 25% منځني عمر لرونکو افغانانو ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. دې ادارې ټینګار کړی چې افغانستان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او په خبره یې نه باید د اوکراین د جګړې په ترڅ کې د نړیوالو له پامه ولویږي. د دې نړیوالې ادارې په خبر پاڼه کې د کمپاینونو د برخې مشر اتینیا ریبن په حواله ویل شوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د اقتصاد د بیا رغولو لپاره د مالی شتمنیو کنګل کولو لپاره په عاجل ډول د حل لار عمومي او خبرداري ورکړ چې دغه اقدامات بشري ناورین لا پسې خرابوي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیه نړیوالې ټولنې په ګډون ډیرو نړیوالو ادارو او بنسټونو افغانستان کې د ورته اقتصادي حالت او بیړنۍ مرستو ته د اړتیا راپورونه ورکړي دي. بلخو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپیو ګراندي افغانستان ته د څلور ورځني سفر په پای کې پرون پنځشنبه له کابل څخه په خبرو کې د افغانستان له خلکو سره په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی د دوامدار نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. د یادونې وړ ده چې د تیر میلادي کال د اگست له 15 لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول د نړیوالو مرستو بندېدو او د امریکا له لوري د شتمنیو له کنګلېدو وروسته دغه هیواد اقتصادي وضعیت بد شو چې د بشري ناورین لامل وګرځېده.
د یو خصوصي ټلویزیون نټول نیوز د خبرونو او سیاسي خبرونو ویان بهرام امان له طالبانو سره تر 23 ساعته بند ورسته خوشي سبل خو د خبرونو د خوندیتوب نړیوال کمیټې له طالبانو د رسنوي د کارکونکو د نیولو د پروسې د بندیدو غوښتنه وکړه.
د ټولنیز د خبرونو سیاسي خبرونو ویان بهرام امان له طالبانو سره د 23 ساعته بند ورسته آزاد شو. هغه په خپل فیسبوک پاڼه د ځان د آزادیدو خبره کړې ده. لدی وړاندې د ټولنیز پخوانی مسؤل لطفلان نجفی زاده په خپل ټویټر پاڼه د بهرام امان د دوه نورو همکارانو د خوشکېدو خبره کړې و. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست د پنځشنبه ورځې نوښته په افغانستان کې د یو خصوصي رسنۍ ټولنیز درې کارکونکو د خبرونو مسؤل خپلواک صفای د دې ادارې حقوقي سلاکار او د خبرونو ویان بهرام امان له دفتر یوړل چې د طالبانو د غکړنې په کور د نن او بهر ګڼ خبرګونونه راوپارول. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خبريالانو رسنیزو کارکونکو د نیول کېدو لړۍ هر څه ژر ودروي. دغه کمیټې اندېښنه ښودلې چې د خبريالانو په وړاندې روان حالت باید کابو شي. خو د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد وایي د ځینو رسنیو استازي د پوهاوي لپاره د استخباراتو ریاست بولې و چې له لنډ ځنډ وروسته بیرته خپلو کورنۍ ته ستانه شوه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اصل موجود اوسی دلته د نشراتی کړنو په اړه باندې شکایتونه ډیرو یا د استخباراتو اداره مجبور اوسی په هوی لپاره د ټلو تلویزیون په شمول د جنو تلویزیون استازي وغواړي او سره خبرې وسی. دغه موضوع لپاره ځینې استازي غوښتل سی او دا تیر ماښام کې بیرته کورو ته استول سی دي. د زندانیان یا توقیف نو بلکې دا سره غوښتل سی په هوی لپاره.
د افغانستان د ژورنالیستانو رسنیزو بنسټونو فدراسیون بیان په بي اعلامیه کې د طالبانو دا کار ناقانونه وبله او د مخنیوي غوښتنه یې وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې هم نن جمعه په بي خبر پاڼه کې لیکلي چې د خبريالانو رسنیو کارکونکو په وړاندې روان وضعیت د بیان ازادۍ ته زیات زیان اړولی او دغه ډول چلند نړۍ ته دا ښیي چې افغان خبريالانو سره د تاوتریخوالي بڼه سخته او بدله شوې ده. د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې هم په کابل کې د یو بل خصوصي ټلویزیون آریانی نیوز دوه خبريالان طالبانو له ځان سره بغولي و چې له یوې ونې وروسته یې بیرته خوشي کړه.
یو تازه نظر پوښتنه کې راغلی چې د افغانستان پر رسنیو کې له خبروي مخکې په خپل د دوی لخوا سانسور زیات شوی دی. په دې نظر پوښتنه کې له 2000 ژورنالیستانو سره مرکې سوي.
د افغانستان د خبريالانو د فدراسیون په یو ټول پښتنه کې چې په سلور دیرش ولایتونو کې له 2000 خبريالانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی راغلی چې په سلو کې یو ویا خبريالانو ویلي ادارې مطالب له خبرولو مخکې سانسوروي. د دغه 2000 خبريالانو لمنځه یوازې 15 په سلو کې له خبرولو وړاندې په خپل د دوی لخوا د سانسور موضوع رد کړي. په دې ټول پښتنه کې 95 په سلو کې خبريالانو دا کار د رسنیو د تړل کېدو یو عمده لامل یاد کړي. د دې ټول پښتني موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له 623 افغان رسنیو له ډلې 313 بند دي او له 2500 ډیر خبريالان بې دندو شوي دي. د افغانستان د رسنیو د فدراسیون یو غړي علي اکبر اصغر زاده د پنځشنبه په ورځ د خبريال د ورځې په مناسبت په یو خبري کانفرنس کې ویل
یو 132 شندوري رسنۍ، 239 غږیزي رسنۍ، 114 چاپي رسنۍ او دغه شان څلورتیا آنلاین رسنۍ د طالبانو په لاس د پخواني حکومت له سقوط وړاندې فعال وي. خو له سقوط وروسته اوس مهال یوازې یو اتیا انزوريزي، 118 غږیزي، 40 چاپي او 340 آنلاین رسنۍ فعال پاتې شوې دي.
د دغه ټول پښتني پر بنسټ پر رسنیو کې د خزو حضور هم ډیر کم شوه. د دغه شمیرو لمخې د رسنیو له 190 خزینه کارکونکو لډلې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته اوس یوازې 233 خزې په ټول افغانستان کې پر رسنیو کې کار کوي. د خبريالانو ډیره اندېښنې هم اوس مهال ځاني خوندیتوب، مالی او اقتصادي ستونزې او د کاري خوندیتوب نشټون بلل شوی. افغان خبريال شرف الدین کاکړ:
د خبريالانو پر وړاندې ستونزې لام پر خپل حال پاتې دي. تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو حل ته کوم خاص توجه نه ده کړې. معلومات ترلاسه لا هم لکه څنګه چې د اړتیا ده او یا د ژورنالیستانو غوښتنه ده هغه ډول لاسرسي نه ورته لرو.
ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلي. خو وایندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې څه ونه ویل.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونې لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
دا وی مونږ مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وکړو چې واو وی لا پرېږدې دا پرېږدې دا هغه دی مسخره بازان دی.
نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ونمانځي.
پاتلوت لوکی له اجمل انصر د خبری راپورونو په بل ټولګه کې وو. سی خو ترغه مخکوري چې په اوکران کې د جګړې د مخنیوي لپاره ډیپلوماټیکو هڅو زور اخیستای دی. جزئیات له احمد شیبره.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټون بلینکن وای چې ولسمشر جو بایدن به د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبري وکړي او دا به ورته وای چې مسولیت به خپل وي که چیرته د اوکران په جګړه کې د روسیې ملاتړ کوي. دا دواړه ولسمشران له ټاکلي مهال ویش سره په همدې شیبو کې خبرو بوختي. بل لورته د جرمني سر اعظم اولاف شولتس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې یو ساعت په ټلیفون خبرې وکړې. د جرمني د سر اعظم دفتر نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې پر دې خبرې وشوه چې د اوکران جګړه ودرې شي او له ولسمشر پوتین څخه اولاف شولتس وغوښتل چې په اوکران کې له جګړې لاس واخلي، د بشري ناورین مخه ونیسي او پرېږدي چې د ډیپلوماتیکو خبرو له لارې ستونزه هوار شي. کرملین په یو بیان کې د دې خبرو په تړاو ویلي دي چې روسیا چمتو ده چې له منل شوي اصولو سره سم د حل لارې د موندلو هڅو ته دوام ورکړي. د اوکران جګړه چې څلورمه اونۍ پیل شوې ده د ډیپلوماتیکو هڅو سربیره نه ده سړه شوې. نن د اوکران د لفیف ښار له هوایي ډګر سره توغندي ولګېدل. د لفیف ښار ښاروال اندري صادوفي وایي چې څو توغندي سهار د هوایي ډګر د ودانۍ د ساتنې او رخاونې په برخه کې ولګېدل چې لوخړې پورته کړي. دا ښار د اوکراین په لویدیځ کې دی. د فبروري له څلورویشتمې راهیسې چې روسیې پر اوکراین حمله کړې ده، د اوکراین لویدیځ لوری تر ډېره آرام و او جګړې د اوکراین په ختیځ او منځنۍ برخو کې تودې دي. د اوکراین د جګړې د درېدو د هڅو په لړ کې ټاکل شوې ده چې د نن ورځې په وروستیو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره په ټلیفون خبرې وکړي. بل لور ته د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس نن د اوکراین جګړه له قدرت څخه ناوړه استفاده وبلله او وی ویل چې د اروپا په زړه کې جګړې حیرانه کړی دی. پاپ فرانسیس دا خبرې په یو پیغام کې چې د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې د کاتولیک کلیسا یوې غونډې ته کولې وکړي. سلواکیا هغه هیواد دی چې د ګڼو اوکراینی کډوالو کوربه دی.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر چاري د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. په غزنی کې یو شمیر هغه خبريالان چې په ورستوي کې د خبريالې په ډګر کې خپل دندې د بیلابیلو سببونو لکبل الله سور کړي په نو کارونو یې لاس پورې کړي. د دې خبريالانو له جملې څخه څلور تنوې د چرګانو فارم جوړ کړي. دوی وایي والي له دې لارې خپل کورنۍ ته یو ګولا ډوډۍ پیدا کړي. نور حل په دې ریپورت کې.
دا غزنی شار په غیبی کلندر سیمه کې د لږ ډیر څلور سو چرګو چرګانو فارم دا فارم په غزنی کې څلور تنو به روزګار سو خبريالانو جوړ کړی. سیف الله مفتون، رحمت الله مرجان خیل، محمد ابراهیم امیری او محمد ناشر دا څلور واړه هغه خبريالان دي چې و میاشتې وړاندې لا هم په غزنی کې له بیلابیلو رسنیو صرف خبريالې بوخت وو، خو اوس به روزګار سوي او دلته چرګ چرګان پالي. دغه خبريالان وایي څنګه چې له وروستي سیاسي بدلون څخه راورسته په افغانستان کې ډیری خبريالان به روزګار سوي، همداسې دوی هم له خپلو دندو لاس وینځلای. دوی وایي له بیکاری او بیروزګاری سره د مبارزې او په ذهني، فکری او اقتصادي توګه د بخت پاتې کېدو په مخه یې دغه کار تم لا تړلې، خو وایي اصلي مخه یې خپلو کورنیو ته یو ګول ډوډۍ پیدا کول دي. رحمت الله مرجان خیل په دغه ځای کې له یوې نړیوالې رسنۍ سره په خبريالې بخت وو. نو مولای وایي دا چې په افغانستان کې د بیکاری کچ ورست تر بلې په زیاتېدو ده، نو دې کار ته ملا وتړله.
خمو دا وبلل سي ځان مصروف وساتو، یو کوچنی نسبي تجارت ته مخه کړو. هغه موس د چرګانو فارم خلاص کړی ده، بازار ته وړاندې کوو. نو دا زما لپاره دی ویاړ ځای ده، ځکه یو خو هغه ذهني فشار او لدی ولدی باندې را ګرځېدلی یو، بل هغه یو نسبي تجارت ته خدای مهربان ده چې لدینه به یو لوی کاروبار لاسته راځي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې هم تر نیمایي زیات خبريالان د طالبانو له واکمنېدو راورسته بیکاره سوي او په بیلابیلو دندو یې لاس پورې کړی دی. سیف الله مفتون بیا په غزنی کې له بیلابیلو رسنیو سره خبريال پاتې سوی دی. نوموړی وایي نږدې څوارلس کاله یې د رسنیو په برخه کې کار کړی، خو دا چې د وروستیو بدلونونو له امله ځینې رسنۍ سقوط سوي، خبريالان بیکاره سوي او یا هم د خبريالانو معاشونه کم سوي چې د کورنۍ اړتیاوې نه سوی پوره کولی، نو ما هم په دغه کار لاس پورې کړ.
نو مو وغوښتل چې شخصي کاروبار شروع کړو او نږدې یو نیم سل چرګ مې اخیستې دي، د هګیو چرګې دي. که څه هم دا چرګې تر اوسه په هګیو لا نه دي راغلي، خو تمه ده چې دا په هګیو راسي او له دغې لارې موږ خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو ټولنې په اوسني وخت کې د خبريالانو اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي په هیواد کې له شپږ سوه درې رسنیو څخه درې سوه اتلس یې بندې سوي، چې له امله یې شپېته په سلو کې خبريالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دوی له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې دي د بیان ازادۍ او د رسنیو کار د دوام لپاره له رسنیو او خبريالانو ملاتړ وکړي.
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکړه چې واو وای لا لا پرېږدې دا پرېږدې دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال ازادي رادیو سره یو ځای ونمانځي.
او دا هم د ډیورن له هغاړي د خیبر ضلع د باړې د تحصیل ولسی وګړي وایي په سیمه کې د بدمنۍ پیښو خلک اندېښمن کړي دي او حکومت ته پکار دي چې مخه یې ونیسي. د خیبر ضلع پولیس وایي چې دوی د خیبر دریو تحصیلونو لپاره امنیتي پلان تیار کړی او په هغې باندې عمل پیل شوی څو د خلکو ځان او مال خوندي شي.
د خیبر باړې مشران وایي چې هلته یو ځل بیا د بدامنۍ پیښې شروع شوې، هدفي وژنې او بدخوري زیاته شوې. د باړې ملک دین خیل قومي کونسل مشر واحد پردای مشال ریډیو ته وایي
داسې چې کمې هدفي وژنې روانې دي، نو هدفي دي یا د خلکو خپلمنځي دښمنۍ دي زړې او یا څه قبیلایي اختلافات دي، خو په خلکو کې ویره بالکل شته دی او خلک په ډور کې دي. یو خو دا دي چې مسلسل درې څلور ورځې کې وارداتونه وشول، لکه مړی وشول درې څلور، نو بیا څه داسې دغه ونه شوه چې یاره دا څه وجه وشول، نو ځکه په خلکو کې ویره طرف خوره شوه. دوهم دا چې دلته هر زه چې څومره پیژنم د مو په چاپرچل کې نو درې څلور ملګري داسې دي چې غوله زوتی ټلیفونونه رڅي او غونه روپۍ غوښتل کېږي یا نور چاله داسې بمونه ورغورځېږي. بیا نو دغه دي چې دا به تخوري شروع شوي د دغه نن په بوړه کې پیو مارکیټ کې پرچې غورځېدل چې تاسو دا موبایلونو کې دا موسیقي ما ډاونلوډ کوو یا څه کوو.
د خبر ضلع پولیس مشر ڈی پی او عمران خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلې شوې چې پولیس د دغه پیښو نه غافل نه دي، د دغه ټولو پیښو پلټنې پیل کړې او په خیبر کې چې د نور کومو پیښو پیشګی خطر خودل شوې و دا غي مخنیوي هم کړای او اوس حالات خاړه روان دي. د خیبر ضلع پولیسو ویاند ظهیر خان وایي چې موږ لنډی کوتل باډه او جمرود کې سیکیورټی پلان تیار کړی او په هغې باندې عمل پیل شوی.
د موږ ډی پی او صاحب ښکاره هدایات ورکړی دي کاغه مکمل درې وړ تحصیلونو په سطح وګورئ، تانې وایز وګورئ، په هغې کې چې کوم دی زمونږ گشت او ناکه بندي دا چې کوم دی مزید موثر شوي دي او د عوامو جان او مال تحفظ دا د مونږ په ترجیحاتو کې شامل دی او انشاءالله دې لپاره مونږ ډی پی او سه وقتاً په وقتاً مختلف احکامات جاری کړي دي. داسې هغې چونکې دا خو یو قبایلي ضلعه ده، نو په دې کې هغه د زوړ وخت چې کومه دښمنۍ یا زمینی تنازع نو اغم یو ایشو دا د ټارګټ کیلینګ یا د بدامنی.
د خیبر ضلع پولیسو د ریکارډ تر مخه د مارچ په لسمه په باډه بازار کې د ټرافیک یو سپایي مصطفی اپریدی د وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. د مارچ په دولسمه نیټه قومي مشر منصف خان په ګاډي باندې وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې د هغه ډرایور بلال ووژل شو او دینا سمو د وړاندې د پولیسو دو نور سپایان کلیم الله او عبدالله هم وژل شوی وو. فرهاد شینواری، خیبر.
پراتلو در سره ډیر خوخی راوړي په خوشحال باندې د قدر د نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوې کال له ازادۍ رادیو سره ولمانځي.
وسمه یو اربیا ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راغلو.
زه د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې یم. خبرې وړو چې په نورو سیمو کې انکشافي پروژو خپل کارونه پیل کړي دي. عمر د افغانستان د اسلامي امارت څخه غواړو چې د چمتال ولسوالۍ د نوښار په منطقه کې د یو کلي څخه تر بلې کلي پورې په ډېرو ستونزو مشکلاتو کې باران وشي، خلک نه موټر بیا ولای شي نه موټر سکیل لای شي، یعنی ټول منطقه ته دا حساب معلوم دی. باید سړک نه پخېږي، باید عقلانه او جغلکاری خو باید وشي نوښار منطقه ته. داسې یو په تکلیف او ستونزو سره خلک مخ دي چې بیخي انداز نه لګېږي. وسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ز عبد القدوس کابل کمپنی څخه تاسو سره پاړی کیم مورور د افغانستان نی کیسه د ملت سیده غریب د نومک کراچوانان نه دلته په زور پیسې اخلي کیږي مرا سړک په سر دولتي سړک باندې ولاړ خو زورواکي پیسې را ناخي نو ما د مسولینو چارواکو بالخصوص طالبان نه دا خوښ ته ضرور د مغم د خلکو دی وخوري او سلام د ازادي راډیو نه مننه
وس همدومره د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې سم همکاران در سره ملتیا کوي.